د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکوښو او پیداسو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او درناوی میومنه. ستاسو د بشپړې روغتیا او بریالي توبونو په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته زته روشن وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، په پیل کې باید تاسو ته د دې خبرونې په هکله یو مهم معلومات وړاندې کړم. هغه دا چې د دغه پروګرام یعنی د ورکوسو عزیزانو د خبرونې نن دغه وروستۍ ورځ ده یا وروستۍ پروګرام دی. بلی ګرانو دوستانو، دغه خبرونه به تر دې وروسته په دغه بڼه او دغه وخت نور خبره نه سي. خو که ستاسو کوم دوست او عزیز ورک وي او یا هم د کوم چا د ورک سوي عزیز په هکله معلومات لري، نو تاسو به هم کولای سئ چې موږ ته خپل پیغام د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو او یا هم د واتس اپ لارې راولېږئ. موږ د ازادي راډیو د بیلابیلو خبرونو په ترڅ کې درته خبرو. خداغه خبرونه به نور په دیو سنی شکل او فرمات باندې نوي. نو مخکې تر دې چې زه ستاسو سره خدای پاماني وکړم، لومړی به ستاسو هغه رسیدلي پیغامونه خبرو کړو چې د ځینو پیداسيوي کسانو په هکله معلومات راکړي.
سلامونه نیک هیله او احترامات د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوش او خوشاله بیاست. تاسو همیشنی اوریدونکو، محمد اسلم همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. پیر روشن صاحب، تاسو تیرونی په خبرونه کې د ماودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورکسوي دوست پلاټه کې و. نو کچېری باودین نامه زما ژغ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځان ته معلومات وکړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي او زه به ورته د محمدین په نامه د ورکسوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0-22-21-1. کچېری باودین ورور زما ژغ اوري، نو لطفاً دي پر دغه شمیره زما سره په تماس کې سي تر څو د ورکسوي دوست پاړې معلومات ورکم. د یادونې وړ ده چې محمدین نامه د تیرو 15 کالو راهیسې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا یې پیژني، نو زما سره دې پر هغه نمبر چې ورته ومې وایه راسره په تماس کې سي، نو زه به د محمدین په اړه معلومات ورکم. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام او بعد سلام. ز عبدالعزیز د کندهار ولایت د جړید ولسوالۍ څخه خبره کوم. یو ماشوم چې تقریبا د 2 کالو پر شاو خوا باندې عمر لري او 2 کاله مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په ښار کې، او دوی خپل نوم منیر احمد وایي او د پلار نوم کله علی محمد او کله ولی محمد یادوي، او د یو ورور نوم وکیل احمد یادوي او د بل ورور نوم عبدالکبیر یادوي. نو دوی زموږ سره دی تقریبا 2 کاله کیږي. نو هر څوک چې د ده د ورثاو په اړه معلومات لري یا خپله د ده وارثان زما ژغ اوري، نو پر دا شمیره دې د موږ سره اړیکه ونیسي. 0-22-25. 0-22-25. او دا واتس اپ شمیره هم ده او ساده شمیره هم ده.
قدرمنو دوستان، په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او خپل هم په دې پیدا شوو کسانو کې وي، اوس به هم راسو د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورکوسو عزیزانو لټونه کوي.
سلامونه د ازادي راډیو مینوالو ټولو ته، خاص او ځانګړي سلامونه په دې هیله چې ټول راته رکرو د صحت جامې مو پرتن وي. ټلیفون لیکي ته ځل بیا زه سرتاج ننګرهارې راغلی یم او له ښایسته ننګرهار یم چې د نیکمل په نوم یو ملګری نادرکه شوی له ننګرهار بیا له کامې ولسوالۍ نه یو څه عصبي تکلیف هم لري، نو که هر چا ته فتح وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دي سره په دغې شمارو ګډونوال شي. شمارې ورته وایم، لومړی اتصالات نمبر وایم 0-58-65-55-50. اریبا شماره ورته وایم 0-58-903-904. روشن نمبر دی سلورتیا پنجاتیا افغان نمبر دے صفر پورا اوسوا نہ سوا سلور سلویخ نہ سوا یو سلویخ تازہ مشماری دیا یو تکراروں میں کہ ہر چاہتے معلومات نو دورورے لزڑے ہمدردی دی را سرا پدا مشمارو بیا برخ واخلی او کار چاہتے معلومات نو من کدی جے پگو تکڑی صفر و ات شپاگ شپاگ پنج پنج سلور صفر اریبا نمبر صفر و و ات نہ صفر دری نہ صفر سلور روشن نمبر دے صفر و نہ دری دپیش پگ ات سلور ات پنج رسے کے افغان نمبر دے صفر و صفر صفر نہ سلور سلور نہ سلور یو تردیا خوختنا پدی حساب شن رور چے تیران میں بار بار نشر کی لتان رے من نا کور دانو اکی دی پاکو ہغا سپیسلی بی نیاز رب بان اسپار مخوختنا
سلامونا گلن احترامات تاسو لګرانا د غشان د آزادۍ تیم ټول مینوالو ته هیله لرم چې را لرو جوړ خوښ او خوشاله څوکاله آرام اوسئ ګرانا بیا هم مینه ګل وفادار د ښکلې ننګرهار بټیکوټ ولسوالۍ څخه مې زنګ درته واخلې زمونږ هم د غشان یو دوست دی چې جان محمد ولد خان محمد دا څلور میاشتې کېږي لس کاله عمر لري چې نادرکه شوی دی او که چاله معلومات یا چاله پته ګرانه نو لږ ساتي تکلیف لري موږ له پتا کشمیر باندې زنګ وافي سپر وسوا واتیا دری پانزوس و پانزوس اخیری کې شپږ دیش یعنی سپر وسوا واتیا دری پانزوس و پانزوس شپږ دیش یو ځل بیا دا شمیرې تکراروم سپر و اتو و پنځه دری پنځه و دری شپږ ښه خپرونه ښه وخت کې شېبې ولرې جایزه جایزه هم لیګرانه ښه خپرونه او ښه وخت لرې خدای پامان
السلام علیکم و رحمت الله و برکات دروزګان ولایت گیزه ولسوالی سمیاړي کني ویل د ما یو وطنوال دی دوه کال کیږي د ایران او ترکیه په سرحد کې ورته نیمه توپیک دی د امیدلا زوی دی سپراویا پنځاویا دوه اتیا شپږ سوه څلور شپېته شماره تماس ونیسئ مننه تشکري دغه جانب ادا کوو چې موږ ته ښوونه وکړي
السلام علیکم ازادي رادیو او دین کو پاکون کو ټول سلام علیکم زه نه مطلب وایم له موږ ایت ګریش کولې سره چې تاسو ته غا پېټ نه ای ورولې چې نو لا په نامه دې چا فایو کال کیږي چې ورکسي او د جلو سکاو دي دوی وخت سرګی دی او راشتي سرګی باندې د ښه حال همسته اسی دې شته مې برابر نه دی بس خاص خبره نه پیږي چې ورته پښتنه وکړي چې نو موږ څوک دی خو یالي نسی او کچېره ورناره کې چې نو لا دې نو لا په نامه راختي نو موږ څه نه درکه سوي چې خو یو کال کیږي عمر یې ګر لس کال دی نه هم مې د ګریش کوډ سوالي د لارسمه د سرسي سره چې د لکه څخه نو موږ د دې د خبرې هره کوو چې موږ دا پیغام نشر کې چې کوم څه ماته معلومات موږ سره د ټلیفون په دغه شمېرو اړه کوي چې په دې شمېرې یا ورې شمېرې چلاته صفر و اته پنځه و نه یو صفر نه صفر نه یو شمېرې زې دا وایم صفر و سو پنځه اتیا و سو یو نیوي صفر یو نیوي او د ټلیفون بل شمېره ده د سیم شمېره ده صفر و سو دوه نسو شپته درې سو دوه اتیا ټلیفون شمېره زې دا وایم صفر و صفر دوه نه شپږ صفر درې اته دوه دا موږ دوی شمارې دي نو هر مسلمان ورو ته چې معلومات یې پاره دي موږ ته دغه شمېرو باندې اړه کوو نشي وسلام
السلام علیکم و رحمت الله دغه هلک حبیب نومیر د بهلول اکا زوی دی چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه دریمه حوزه بولان کې کور دی چې نادرک سوی ار مسلمان ورو کې په اړه معلومات لري په دالاند شمېره سره د زمر سره اړیکه ونیسي صفر و صفر اته اته نوي یو اتیا نه څلوېښت
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ریډونکو ته نیک هیل سلامونه او احترامات وایم د ما زوی د میوند نیمیږي تر کلي په تندې له کور نظر کوي د هر چا ته معلومات په دې نمبر دی وړي کوي نشي صفر اویا درې سوه نه څلوېښت شپږ سوه دوه ویشت اووه صفر اویا درې سوه نه څلوېښت شپږ سوه دوه ویشت اووه مننه تا تاسو دی کامیابی په هیله آزادی راډیو دی ژوندۍ.
بلیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو درنو کې درمن اردن کارګون کارکران ته سلامونه په دې لنج ټول وتر کړو خوش خوشاله سوک آزادی راډیو وری اوی ټول ته سلامونه یو خاص سلام شغله تای روشن صاحب ته زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالی همدل آزاد کارزک د سیمې څخه درته دا پیغام فرستم. رب سم دې ته چې یزمر د واشیر ولسوالی د بدکار د سیمې څخه یو خاص د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کال کېږي چې د واشیر ولسوالی د سیمې څخه نادر کسه وای دی. نو محمد اسماعیل چې د اعصاب تکلیف هم لري داسې جګ ځوان دی او تور پاج به پیچه تقریبا 15 کال کېږي چې نادر کسه وای دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وي نو کولای شي چې زموږ په دوه غبرګو شمېرو را سره اړیکه ټینګه کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه هغوی ته هم ورکوو. نو د اړیکه نیولو لومړنۍ شمېره د افغان ویسم 0001 4 2 8 1 9. شمېره به یو ځل بیا هم تکرار کړم 0001 4 2 8 1 9. او بل افغان ویسم شمېره د 0 6 3 2 9 8. او تر څنګ یې اتیان شمېره ده 0 2 0 2 4 9. نو کار مومن مسلمان غواړي چې زموږ سره اړیکه ټینګ کړي، هم په دې اړه معلومات راکړي. دغه لومړنۍ شمېره به یو ځل بیا ورته 0 2 0 2 4 2 8 1 9. او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کې تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات راته کېږي. ډېره زیاته مننه ژوندی خوشحاله څخه دی په من
اسماعیل زوی ورک دی. دا یو کالو څلور میاشتې کېږي د سلیمان په نامه دی، د بلوڅ اکا زوی دی. نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي د سلیمان په نامه دی. دا چې څوک معلومات لري مرسته دې په دغه نمبر زنګ ووهي. سلام علیکم.
ګران اورېدونکي، تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمېره ذکر کړی. نو ستاسو د ټلیفون شمېره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اورېدونکو ته به یې ولولم. ستاسو د ټلیفون شمېره 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5. شمېره د سره تکرارو 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5.
سلامونه نیچلی احترامات آزادی راډیو د ورکسو عزیزانو د خبرونې ټولو منوالو او اوریدونکو او تعقیبوالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبه است ذوالفقار زواج هم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. ماما مې چې تقریبا ډېر کلونه کېږي له خپل کور څخه نادراکه دی چې د ده نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې ملا سنگین اخوند، ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی چې اصلي د واشر ولسوالۍ اوسېدونکي دي او نادراکه سوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادراکه سوی دی چې ډېر کلونه کېږي کورنۍ ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان ټول په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د پاړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند پاړه باندې معلومات ولري، نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړې جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوې ده زما په شمول د ده نورو دوستانو له لوري. زما د ټلیفون د واټساپ شماره ده 0 2 0 2 8 6 3 0 2. شمېره او ځلې بیا 0 2 0 2 8 6 3 0 2. د ټلیفون شمېره مې 0 0 3 4 1 1 2 0 9 8. د ټلیفون شمېره او ځلې بیا 0 0 3 4 1 1 0 9 8.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري آزادۍ راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکساری هم له ننګرهار سره خوري ته خبر چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد لغاري کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کړي، 8 کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زموږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. 0 3 0 4 5 0 3 نمبر یو ځل بیا درته وایم 0 3 0 4 5 0 روسیه کې درې او روسیه کې ریبا نمبر درته وایم صفر شپږ یا شپږ سوه لس اوویش اته نوي یو ځل بیا درته وایم صفر شپږ یا شپږ سوه لس اوویش اته نوي او د یادونې وړ د روسیې کې واټساپ شمېره وایم که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی صفر اته یا پوره څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا روسیې کې درې په دغه نمبر واټساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه اورېدونکو ته سلامونه وایم. د محمد ملاخل خبره کوم. نو یو ورک عزیز ده نبی یوسف محمد یوسف نومېږي د ګل زوی ده په کوم ملاخیل ده دا شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده. کله هر چا سره یې حال وي خدای دپاره دې دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېره په ټپه ولاړه ده. کور ورته انتظار ده کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده کړنګ شنه ګیره ده اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګه شنه وینو سلام.
ګران ورور تاسو خپل د ټلیفون شمېره نو ذکر کړي نو هغه شمېره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم. صفر صفر دوه نوي درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه. شمېره بیا تکراروم درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه.
سلامونه زما یو خوریه دی په نوم د سرګل د وزیر زوی درقطه ولسوالۍ تخار د ولایت. نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک سوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمېره نو ذکر کړي نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمېره په واتساپ کې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم. صفر صفر درې نوي و صفر شپږ څلور څلور نه نه اته دوه. شمېره بیا تکراروم صفر صفر درې نوي و صفر شپږ څلور څلور نه نه اته دوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیک تر غلی قریا اسدالله اند فاریاب ولایت چلګزید ولسوالی څخه ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کاله کېږي چې د کور وتلې په کور کې خوشکه کړې ولات للې دي دره کې نست. نور الله نیمېږي د پلار نوم میراجانه کا او موږ خپل شپه ژوند یو دی چې رسخ کم سوی دی نو ډیر پسې پریشان یو. تقریبا اته کاله کېږي چې وتلې د کور څخه بله نه د ژوند معلومات سته نه د مرګ معلومات سته. یو واري په کت خلکو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شنخته ولیدلې دي بله خلاص د بابا صاحب ولسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولاړو نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زه پسې ورلم هلته مې پیدا نه کړي امکان لري دا خلکو خبره به خلاف خو چې هر څوک د نورلا په اړه باندې معلومات ولري که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شمېره یو ما ته زنګ ووي شیرني ورکوم. اتصالات شمېره ده صفر اووه اته درې صفر درې درې څلور اووه اته. شمېره یو وار بیا صفر اته اویا دېرش درو دېرش څلور سوه اووه اتیا. شمېره یو وار بیا صفر اته اویا دیرش درو دیرش څلور سوه اووه اتیا. او د نورلا نشانیانې دغه دي چې یو خو دغه د پیراني مرض یې بولي که د میرګي مرض یې بولي دغه یې درلودې مرض یې و د پیري مرض یې درلودې او بل یې پر دغه رسته لاس باندې داسې څلور پنځه ځایه دوه دوه سګریټ یا درې درې سګریټ یې لګولي و دغه یې پر دغه لاس باندې کښکښلي و د لاس باندې کوچني کوچني غارونه و هغه خالونه یې جوړ کړي و پر دغه رسته لاس پر مړوند باندې پر د مړوند پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورلا نشانیان دي که چېرې د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکوم خو فقط د د ژوند یا د مرګ معلومات اوسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېره یادوي تقریبا اته کال ژوندې انسان د سرس تللی، نو هغه واده د نور الله عمر اتلس کاله، اوس به شاید هغسې پنځه ویشت کاله شپږ ویشت داسې شاوخوا دی د نور الله عمر. خدای پاک مو ونازوي. السلام علیکم ورحمتالله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت د غدس ولسوالۍ د لکسر فکریا. زما یو خوریی دی، اته میاشتې مخکې وتلی دی د کور څخه د ایران په سفر تللی دی. نو نادرکه دی، نه د ژوند معلومات شته، نه هم د مرګ د هېڅ معلومات یې نشته. کورنۍ ډېره خوښي نه ده. نوی روزي دی، د پلار نوم یې نازنین دی، نیکه نوم یې عبدالله دی، په کوم باینځی دی. نو هر ورور چې درک ولري په دغه شمېرې د زموږ سره تماس ونیسي. صفر اویا پنځه سوه پنځه پنځوس یوولس درې څلوېښت.
زموږ دغه ورور د دغه ورک شوي کس په هکله یوه بله شمېره هم په واتساپ کې رالېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. صفر اووه صفر صفر اته 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 پنځه یو دوه. شمېره بیا تکراروم: صفر اووه صفر صفر اته اته اته، یعنی چې دریپلا اته پنځه یو دوه.
راډیو ته ټول کارکوونکو ته سلامونه نیچې هیلې. زه محمدین د بلخ ولایت چارګولک ورسوالۍ د زیګینور د کلي څخه تماس کوله. موږ یو ورک عزیز روس په نامه د محمدین د حاجي عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې دوش کاله مخکې لا درکه شوی دی. نو نن چا زنګ راته ووایي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلی دی چې دغه څه دی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما غږ یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري. نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو زما سره تماس ونیسي. اتصال شماره ده صفر اووه سوه اته اتیا درې شپېته اویا درېشت. شماره زل بیا وایم: اووه سوه اته اتیا درې شپېته اویا درېشت. او بله شماره ده صفر اووه سوه اووه اویا صفر اووه اویا درې شپېته شپېته درې اویا صفر دوه اتیا. شماره بیا وایم: صفر اووه اویا شپېته درې اویا صفر دوه اتیا. مننه. خیر دې سي د ازادي ټول کارکوونکو څخه مننه کوو. نو بیا هم که چېرې زما دغه غږ را سره حوري ازادي راډیو ته زنګ ولې ما ته نن چا زنګ ووایي چې د زابل د ولایت څخه یو چې د ازادي د آرشیف څخه مستا دا شماره راخیستې تا ته مې زنګ ووایي څه معلومات سوی دي.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، هیله ده تاسو بخیر. باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان. زموږ یو ملګری د هغې ورور جمعه ګل چې تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي ورک شوی ده. په هکله څوک معلومات لرې؟ زه شماره یادوم. یوه شماره درته وایم چې صفر اووه سوه اووه شپېته شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا. او روشنه صفر اووه نهه صفر نهه اووه پنځه نهه اووه پنځه. عریبه شماره بیا ما: صفر اووه شپږ اووه اووه شپږ اووه شپږ. یعنې صفر اووه شپېته شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا. روشن شماره درته یادوم: صفر اووه نهه نهه پنځه
نه پنځه. لطافه منه. خدای فمان. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کاز دیارلس میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې اووه څلوېښت کاله دی. په رنګ غنمرنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې، نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه لپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش. دوهمه شمېره ده: صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درې څلوېښت. درېمه شمېره ده: صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: صفر اویا نه دېرش څلور نوي 1500
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زغل احمد ہلمند ولایت د علی دول سوالی د لوی باغ د سیمه زخه دغه میسج پرځدم. ما کاچ د شم احمد په نامه دی. دغه لسکاله کې څه د کور نظر غسو د مردو د پاره اس معلومات نه لور کچیر ما راغد په خپل او ری انور ملګری اندوالان پیژن یو څو کې درک لري نو په دغه لمبا ته ما ته رنگو وي 0 0 0 یو څو ور لست 304 دې ازادي رادیو ته د هلن لرو چې مر ژغ نشر کې. السلام علیکم.
گران دوستانو او درنو اوریدونکو د همدغه نننې ورځې د پروګرام په ختمېدو سره د ازادي رادیو دغه خبرونه د فعلن لپاره نوره نه خبرېږي. په دې تیرو اوږدو کلونو کې موږ ډېر هڅه وکړه چې ستاسو هغه ګران دوستان او خپلوان چې رکسي و درته پیدا کړو او د رکسو عزیزانو په دغه پروګرام کې مو ستاسو په زرهاو پیغامونه خبره کړل او همداراز مو ستاسو یو ډېر شمېر هغه عزیزان چې ورکوه پیدا کړل. او باید یادونه وکړم چې زموږ یو زیات شمیر ګران اورودونکي هم ستاسو د ورکوسو عزیزانو په پیدا کولو کې ډېره مرسته وکړه. هغه په دې توګه چې هغه ورکسیوي کسان چې د دوی په شاوخوا او ماحول کې و او دوی د هغو په باره کې معلومات درلود نو موږ ته تلیفون کاوه او د دغو کسانو په باب یې موږ ته پیغام ایښودی چې د دغو اورېدونکو ډېر منندوی یو. او دا چې د ازادي رادیو مشرتابه ماته د دغه خبرونې د جوړولو او تنظیمولو ویار را کړی وو د دوی څخه هم مننه کوم. ترنو ورېدونکو لکه څنګه چې مې د خبرونې په سر کې هم وویل تاسو موږ ته خپل پیغامونه راولېږئ موږ د ازادي رادیو د بیلابیلو خبرونو په ترڅ کې درته خبرو. نو په دې هیله چې ستاسو رکسوي عزیزان هر څه ژر پیدا سي او رکسوي عزیزان مو ډېر کم وي او ستاسو ټولو د ژوند په چارو کې بریالیتوبونه په برخه وي زه تای روشان ستاسو سره د خدای پاماني کوم. روغ جوړ او بسیا اوسئ. مخته مو ګډي ګډي ګلونه.
آزادی ملمه. السلام علیکم. د ازادي ملمه پروگرام د چیل ازادي رادیو اوري. په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربه او نظریات را سره شریکوي. نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات ملمه دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې درا دی او هلته کوشش کوي نور لوړې زده کړې هم وکړي. سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پانتونونو کې استاد وو. دغه راز په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی. سادات صاحب د ازادي ملما پروګرام ته شرغ لاست. په پیل کې درته وایم چې له افغانستان د لوستي قشر د وټلو بهیر ولې چټک شوی دی.
ستاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی او ډیر یو دردونکی سوال دی چې ولې د افغانستان نه لوستي قشر خصوصا چې په غیبانې د وطن سرمایه مصرف شوی دی په غیبانې کار شوی دی روزل شوی دی په هر برخه کې ولې افغانستان نه وځي. فکر کوم دا ډیر لوی سوال دی او ډیر غټ ځواب ته اړتیا دی. ولې زما له نظره اوس وخت کې د افغانستان اوسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ورسره دی د دې پښتون کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علومو باندې هغوی زده کړې کړي دي دوی ته واک د نه ورکول کېږي یا د دوی شراکت بحث دی د شراکت نه ورکول کېږي. په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کرنې اداره کې یا جمهوریت په دوران کې مختلفو برخو کې کار کړو هغوی د ویر احساس کې د خپل د امنیتی ملحوظات له وجې چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سره به یو زیان رسیږي او دوی د خپل مسؤلیت د خپل فزیکی امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درې مهمه خبره د کاري فرصتونو د چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډیر تخنیکي دي هغه هم مولا ته ورکړی دی خپل یو ملای راوسته دی او هغه تخنیکي پوست باندې مقرر کړی دی. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړ کېږي او هغه دوی مجبور دي ترسو لاړ شي. یعنی دا یو مجبوریت دی دا انتخاب نه دی.
بلې سادات صاحب د طالبانو چارواکي وخت نا وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې د خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او هماغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي. فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې مونږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګه تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی دی، دا ما ته تر ډیره پورې یو غولوونکې خبره ښکاري، تر ډیره پورې رښتیا نه برېښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی. همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چا ته دنده وسپارئ، چا معلومات وکړئ چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر دریم بسته پورې څوک مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امریت چې دریم بستونه دي، دریم بسته پورې په هیڅ صورت بل چا ته اجازه نه ورکوي. او دوی خپل اشخاص مقرری، خپل افراد مقرری، او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کی، منحصر کی، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره، انحصاری اداره مخکې نشه تله. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان د تک څه معنی؟ ته چې وظیفه نه ورکوې، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پوهنتون کې د استادانو او د پوهنتونونو د رئیسانو لپاره ته خپل خلک مقرره، او هغه نور استادان مرفکرن، او کار هم نه وي، فرصت د کار هم نه وي. په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه سره په اړیکه کې یم، او څومره چې زه معلومات ترم، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې، یا د ګیرې په کمولو باندې، یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي، ډېر سپک سپور ورته ویل کېږي. یعنی په دې معنا باندې، او دا څوک ورته وایي؟ دا طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی، او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولوونکې خبره ښکاري، فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو او نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان د خلکو سره اړیکه ده، او د خپل رسمیت پېژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولوونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري، او تر ډېره پورې رښتین نو ماته تر ډېره پورې دغه خبرې رښتینې نه برېښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې د افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایاست چې تاسو لومړنۍ زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې، او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدئ چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې، په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي، له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، په مختلفو او ډېر دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړي. لکه زه او د هغې د جملې څخه یم، ما لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې په خپل کلي کې کړې دي. بیا کله چې نوې اداره راغله، د جمهوریت نظام راغی په 2004 کال کې، 2005 کال کې، چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم. اولته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د عالي زده کړې وکړې، او د 12 ټولګي څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما کانکور وکړ، او په ډېر ښو نمرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کال زالته ما، زما د ژوند اصلي بهیر همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غېږ کې پخپلا د وطن په سرمایه باندې لویږم، او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړې زده کړې کېږي. دا ما لپاره یو احساس و. سرور کال د للی په ژوند کې تیرول، او د مختلفو خلکو سره تماس نیول، او د یو د زده کړې یو لوی بهیر، یو لوی بستر و. بیا دا غیر چې فارغ شوم، ما د کار ساحې ته زه راغلی، مختلفو اداراتو کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقي برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنری عالی ادارې سره د حقوقي سلاکار په توګه پاتې شوی. هغې نه وروسته بیا د مختلفو انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوی، چې هغه د ګلوبل رایټس یو انټرنیشنل انجیو هغې سره پاتې شوی. تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې سره امتحان ورکړ، زه حقوق ده، زه وکیل مدافع شوم. ما وکالت امتحان ورکړ، او د وکالت امتحان کې ممتاز درجه باندې کامیاب شوم. ما تقریبا 10 کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د په ختی ځون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول په توګه باندې پاتې شوی، دفتر رئیس پاتې شوی. ما بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو په جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاکار، د حقوقي تخنیکي همکار په توګه باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر په توګه ما سره کار کړی، تر څو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوي، ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي، همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت چوکاټ کې مې د خپل د اجازه د کوټ د سایبري جرمو د برخې د تصویب د کمیټې غړی پاتې شوی. بلته مې کار کړی د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی، چې کله د اطفالو لپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل، په دې مې کار کړی. تر څنګ په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوی یم. د سولې پروسه کې مې کار کړی دی، د انټیګریشن او د سولې پروسه کې، تر څو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکي په توګه مې د ولایتي چارو دریس په توګه دنده ترسره کړې ده، او اخري دنده مې په ریاست جمهوري کې د جمهور رئیس په دفتر کې وه. نو بنا پر ترڅنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې کړې دي، هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې، او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی، او در حال کې زه د دې خام زیم، زما پلار سواد نه لري، زما والدین دوی بی سواد دي، حتی زما پلار یو دیخان سړی دی، هغه د کلي او طرف سړی دی، او مکتب ته یو ورځ هم نه دی تللی. او زه یو مثال ژوندی مثال چې نه د چارواکي زوی یم، نه د یو بل چا سره، چې حد اقل زه ووایم چې د واسطي او د رابطو پر اساس باندې مخکې تللم. ولې د افغانستان د یو ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زه یې نمایندګي کوم، او زه داسې ویلی شم چې زه د جمهوریت په وخت کې، چې کله جمهوریت لاته زه د اتم صنف شاګرد وم، ولې کله جمهوریت سقوط کېده ما تر ماستري زده کړې کړې وه، هماغه ځوان هماغه نسل یم چې په جمهوریت کې لو شوی، اما تر څنګ یې ډېری داسې خلکو چې هغوی زده کړې کړي دي، مشکلات ګړلي دي، حتی ډېری وختونه زما یاد چې د زده کړو د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه اوسېږي، دا ډېر مشکل ده، حتی د لارې کرایې د نشتون اساس باندې، یعنی دا ټول مشکلات مونږ ګاللې دي. او زه فکر کوم چې ډېر افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې، په ډېرو دشوارو شرایطو کې، په ډېرو ستونزو کې، د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي، بالاخره ثمرې ته رسېدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څېر ګڼ نور کسان هم همدغسې د خواریو په ګلولو سره تر دې کچې رسېدلي دي، له هغوی سره په تماس کې یاست؟ فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې دي که دوی هم ستاسو په څېر ووتل له افغانستانه؟
تر ډیره پوره چې زه کله چې افغانستان کې وم، له نیکه مرغه وایم، او زه په یو شي باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره، خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره، که د هر سمت نه واغې سره په تماس کې وم، او یو ډیر ښه نیټورک مې جوړ کړی و. ځکه زما دوه خصلت و، یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره، او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم، له دوی سره وګورم، له دوی سره کښېنم، مدني فعالیتونو کې شریک شم، سیاسي فعالیتونو کې شریک شم، او په عین زمان کې په ډیری هغو فعالیتونو چې هغه ولنټیر او هغې کې ما برخه واخیسته، په دې کې ما ډېر شناخت پیدا کړ، په دې کې ما ډېر پیژندګلو پیدا کړه، مشاعرې وي، ادبي بهیرونه وو، حتی دغه د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول، په دې کې زه نه پوهېدم، ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چې هلته لاړم، هلته د لیکنو دغه طرز زیات کړ، په دې اساس مې ډېرو خلکو سره ناسته پاسه پیدا شوه، او دا زه افتخار کوم چې زه د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه ورسره په یو چوکاټ کې ورسره مخکې تللی یم، او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بېله شکه ستاسو د سوال پر اساس باندې چې د هغه ځوانانو سره چې هغوی زما غوندې زده کړې کړي دي، خصوصا هغوی چې بیا د صاحب زادهګان نه و، یا زه ووایم چې د هغې د وزیر زاده زامن نه و، یا فرض مثال هغوی که لږ مخکې نور ووایم چې هغوی د چارواکو زامن نه و، او ځان رسول له ډېره پورې کوشش شوی، دوی کوشش کوي چې افغانستان نه وځي. له بده مرغه دا د افغانستان د سقوط هغه اصلي تعریف دی. کله چې په ایران کې خوندانو رژیم ونیو، یو نقل لا یاد شي، یو پروفیسور نومیمانیر د هغه خپل وطن ایران نه وته، کله چې د رضا شاه پهلوي حکومت ړنګ شو، نو د هغه کله چې میدان هوایي ته راغی، د هوایي ډګر کې نو پولیس ودرو، د ایراني نوي رژیم په 1990 کال کې چې ورته ویل ته چیرته ځي او چار چې ته ځي، نو تلاش هغه یو فزیک پو او د فزیک برخه کې زده کړې کړې وي، نو پروفیسور کې د هوایي ډګر هغه عسکر ورته وی چې ستا په لاس کې دغه چاله ده، دا د سرو زرو ده، او دا ته باید دلته پرېږدي تر څو دا د وطن سرمایه ده. نو دوی ورته ویل زه به دا چاله تاته پرېږدم، دا ګوتمه چې زما ګوته کې دا د سرو زرو قیمت 4 میلیونه ویل، دا د وطن سرمایه نه ده، د وطن سرمایه زه یم چې زه دنه وزم. ما باندې فکر وکړه چې ولې تا نه وزم، غټ یو پندې ورته پرېښی و چې په دې باندې فکر مه کوه، که زما ګوته کې کومه ګوتمه ده، دا څومره قیمت لري، په دې باندې فکر مه کوئ، په دې فکر وکړه چې زه تا نه وزم، زما باندې کار شوی دی، زه یو تحصیل یافته قدر یم، او زه به په د فزیکو برخه کې اتمي برخه کې زه زده کړم، زه وزم. نو بنان هماغه و چې دوی دغه استاد را بېرته راوګرځو، هملته کښېنو، د هوایي میدان څخه راوګرځو، وتل د پرنه خوده، او هغه ته وظیفه ورکړه، دنده ورکړه تر څو مخکې لاړ شي او د هغه نه استفاده وکړي. د بده مرغه چې افغانستان زیاته زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته دی، خصوصا زما ملګری همزولي زیاتره وتلي، له بده مرغه بیا هم زه، او دا د وطن لپاره یو بد خبر دی. هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي، د بیکاره شوي دي، زیاتره سره زه په تماس کې بیکاره شوي دي، په دوو برخو کې، دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکاره شوي دي، بدون له وزر څخه، بدون له یو دلیل څخه، هغوی منفق شوي دي په مختلفو بهانو، ولې مختلفو نمونو باندې په کور کې نیول شوي دي. هغوی چې په خصوصي موساتو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول، هغوی هم بیکاره شوي، ځکه پروژې ختم شوي، یا هغه پیسې مالي امکانات چې افغانستان ته راتلل، او ځوان نسل هیلو پورې تړلی وي چې هغوی معاش اخیسته امکانات، ځکه په افغانستان کې یوازینی مرجع د روزي پیدا کولو، د ډوډۍ پیدا کولو چې هغه معاش دی. افغانستان کې تجارت، خصوصي سکتور، اقتصادي وده، نور هغسې اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړې افغانستان کې بده موجود نه لري. بنا د خلکو سره یوازنۍ هیله او یوازنۍ امید هغه د معاش یا هغه وظیفې چې هغوی فقط تنخواه ترلاسه کوله، دا ټول په کور شوي دي. دوی هم په تکل کې دي چې وځي. همدا اوس ستاسو تلیفون څخه مخکې یعنې ما پیغام یو ځوان واورې چې هغه ماته وویل یو لار ما ترې خوځ وځم. یعنی هره ورځ سړی یو نه دوه درې څلور دغسې جوابونه ترلاسه کوي. څوک د مرستې کومک غواړي، څوک د لارښوونې کومک غواړي، څوک یو بل داسې کومک چې وکولی شي وطن پرېږدي. دا د افغانستان د تباهۍ او دا د افغانستان اصلي سقوط ده. د طالبانو راتګ سقوط نه و، زما له نظره سقوط هغه ده چې کله ستا علمي بنسټونه ونړېږي، سقوط هغه ده چې افغانستان علمي اساسات له منځه لاړ شي، یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره د یو دایمي او د یو پایداري انسټیټیوشنالیزم بحث ورکوي یا د ادارې جوړونې بحث ورکوي، هغه د منځه ځي.
ولې صدات صاحب، د تحصیل کړو ځوانانو وتل که منفي اړخونه لري چې افغانستان کې دغسې یوه تشه رامنځته کېږي، یو مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوي چاپېریال کې بیا هم کولی شي چې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي چې اکثرو دا کار کړی دی. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم.
درسته خبره ده. ستاسو د دې خبرو نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریکه کړم. زه امریکا کې اوسېږم، د امریکې په ټیکزاس ایالت کې، او د سقوط نه وروسته راغلی یم، د جمهوریت د سقوط نه وروسته. ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل. ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي، لکه څنګه چې موږ دلته یو تخلیه پر اساس باندې راغلو. له موږ څخه 50 کاله مخکې شاوخوا او یمې لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ، نو د شمالي ویتنام خلک هم جنوبي ویتنام امریکې ته راغلل. نو دوی چې کله امریکې ته راغل، ډېری خلکو زده کړې وکړې، تحصیل یې وکړ، سرمایه پیدا کړه، په لوی پوزیشنونو کار وکړ، د ویتنام څخه نور خلک راوغوښتل، بیرته وطن ته ډېری لاړل، ډېری وطن ته لاړل، وطن آباد کړ. نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغوی تولید لري او دغه تولید امریکې ته راځي، امریکې ته پیغام ورکوي، نور نړۍ ته ورکوي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه وده ډېر او اقتصادي وده چې وګورې د ډېرو هیوادونو پرتله به ډېره ښه روانه ده. د ډېرو هیوادونو پرتله باندې ډېره یوه چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام، دا ژوندی مثال دی. په عین زمان کې زه په یو ټولنه کې اوسېږم چې په دې ځای کې 83 ملتونه دي او نوي ژبې دي. د هیوستن ښار د امریکې ټیکزاس ایالت دا د نړۍ د یو د هغو ډایورس ښارونو څخه یا د هغې ښارونو څخه چې ډېری مهاجرین پکې اوسېږي دا دی. په دې ځای کې ډېر خلک زه ګورم چې هغوی مختلف برخو کې زده کړې کوي، بیا تحصیل د تحصیل نه وروسته بیا وظیفې اخلي، تخصص ډېری بېرته هېوادونو سره په اړیکه کې دي، یا مشاورین دي، یا دې ځینې همکاري کوي د خپلو هېوادونو سره. او هغه بحث جدا ده چې هغوی د خپلو کورنیو ته خپل هېواد ته پیسې لیږي، چې هندوستان یو غټ مثال کېدلی شي. هندوستان د کال $100 بلیون لیږلي دي، 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی. زه موضوع خلل لاړ نه شم تاسو فقط دی لپاره چې د افغانستان څخه خلک راوتلي دوی په کوم چاره بوختي. زه بیا چې کله دردېږم، په هغه وخت دردېږم چې کله دېزي کې خصوصا هغو افغانانو چې مخکې راوتلي دي هغوی نه پوښتنه کوم. زیاتره په داسې یو مصروف دي چې هغوی آینده ډېره تضمین نه ده، فرضاً دوی په عادي کارونو باندې بوخت دي او د زده کړو واسطې بهر ته پاتې شوی دی. دا یو ډېره بدبختي ده. ما کوشش وکړ چې زه زده کړه شروع کړم. کله چې ما خپلې زده کړې شروع کول نه مخکې حداقل څوک نه پیدا کېدل چې ما ته سمه مشوره راکړي، ځکه څوک نه و. په ټول ښار کې، په ټول هیوستن ښار کې چې ډېر افغانان پکې اوسېږي، تقریبا په زرګونه کورنۍ دي، داسې یو څوک نه و چې هغه د حقوق فاکولټي مخکې ویلي ما ته دې یو درس راکړي یا ما ته دې یو لاره وښي چې په دغه قسم مخکې لاړ شه. دغه ستره بدبختي ده. دا یو لویه او لویه غمیزه ده. اوس چې ګورم اوسنی نسل چې راولته د افغانستان څخه، خصوصا دغو دوه کاله مخکې یا د جمهوریت د سقوط نه وروسته، زه هیله من یم چې ستاسو د خبرې په تایید او ستاسو د خبرې په مستاق باندې ممکن ډېری افغانان دوی زده کړې وکړي. خبرېږم ځوان نسل چې راوتلی دی، خصوصا دغه دوه کالو کې، تېرو دوه کالو کې دوی په پوهنتونونو کې ماستریګانې شروع کړي دي، مختلف برخو کې زده کړې شروع کړي دي. یو هیله شته دی، امیدواري شته دی، اما ډېری افغانان ګورم چې هغوی مخکې راغلي دي ولې زده کړې نه کوي. زه خپله په زده کړو بوخت یم. زه خپله کوشش کوم چې د فامیل د څلورو اولادونو سره چې زه لرم امریکا کې، د دې ساتل ډېره مشکله خبره ده. او هغوی چې په خارج کې اوسېږي په دې باندې پوهېږي چې د یو ماشوم لویول په بیروني هېواد کې دا څومره ستونزمنه خبره ده. ما د څلورو اولادونو پلار لپاره به ډېره مشکله اوسي چې هغه د بیا زده کړې پیل کړي، مخکې لاړ شي. ولې دا یو بهیر دی ما پیل کړی دی، او امید ده چې مخته لاړ شم، خپل وخت په ورته ورکوم، خپله انرژي مصرفوم، د سنوسال د تقاضا پر اساس هغه سن کې نیمه چې حداقل هغه ایج کې نیمه چې زه باید د فاکولټي په سم کې کېنم. ولې بیا هم کوشش روان دی، یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم، خلکو ته الهام ورکړم، یو میسج ته ورکړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته، لیمټ نشته. تاسو باندې کېده چې زه سلوي خران شم، پنځوس کلن شم، زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي. د امریکا او نړۍ
زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي، او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي، د ورځې واخلي، د شپې کار وکړي، د ورځې واخلي، د ورځې درس وي، د شپې کار وکړي. دا ټول شیونه مهیا دي. اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته، هغه څه چې خو توقع درلودل کېدلی شي او هغه څه توقع لرو، له بده مرغه زموږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي. په بزنس باندې فکر کوي، بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري، پیسې نه لري، او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړوي. دا ورسره نوي دواړو حالاتو کې نو بیا دوی په یو داسې عادي کارونو مصرفیږي چې ستړیا پکې ډېر وي، فقط هم هغه د خارجیانو په اصطلاح باندې، یعنې امریکایانو په اصطلاح، فقط هغه سروایول جابس یا فقط هم هغه وظیفې کوي چې دوی ورباندې ژوندي پاتې شي. دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه، بلکې دا باید بدل شي، زده کړو ته مخه شي، تخصصي زده کړې وشي. ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو، بیا وطن ته خدمت وکړو.
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري، نور کوم پلانون لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي؟
تر ډیره پوری شخصا که زه د شخصي پلان پر اساس مختلا شم، او زما پلان دا ده چې امریکا کې زده کړې وکړم، ماستری واخلم، ترڅنګ وکولای شم، زما هیله به دا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کړم تر څو یو مسلکي بحث ته داخل شم. ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان خلکو سره، زما یو ارمان به دا وي چې زه بیرته افغانستان پوهنتون کې بیرته استاد شم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه بیرته لاړ شم او بیرته د افغانستان په دولتي پوهنتون کې، د کابل پوهنتون کې، د حقوق برخه کې تدریس وکم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبې ته وژباړم، ویلیکم کار به. دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولی شم حد اقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی زه تعقیبوم، وکولی شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم، خصوصا لوستې قشر ته. اوس امکانات زیات دي، تاسو ګورئ د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول ډېر اسانه طریقه ده. نو د وخت په تیریدو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم، زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپله برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم، او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې، د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه سره کومک وکړی شم.
دغه تحصیل کړي کسان ساس په سیر چې په دې وروستیو کې څه باندې دوو کلونو کې له افغانستان وتلي دي، دوی په کومو شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي؟ څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي؟
تر ډېره پورې چې هغه خلکو سره زه تماس کوم یا سره ګورم، په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډېره کمه ده، دغه فرصت ډېر کم ده چې لوستې قشر بیرته افغانستان ته ستون شي. او دا هغه خبرې دي چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده، او هلته تر اوسه پورې په دې داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي. چېرته چې سیاسي فعالیت نه وي، چېرته چې مدني فعالیت نه وي، چېرته چې د تعلیم ازادي نه وي، د تحصیل ازادي نه وي، او دیکتاتوري حاکمه وي، نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي که زه افغانستان کې کار کوم، د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنو باندې کار نه کوم، په نړیوالو پوسټونو باندې کار نه کوم. همدا اوس ډېر خلک پېژنم، زما ډېر شخصي او زما ډېر نږدې دوستان دي، او ډېر باظرفت اشخاص دي. هغوی په لنډ وخت کې، په یو کال کې، دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي، او د امریکې د داسې وظیفې واخیستې چې په نړیوالو پوستونو باندې کار کوي، په افریقا کې کار کوي، په سوریه کې کار کوي، په عربي هیوادونو کې کار کوي، نړیوالو ادارو سره کار کوي. ځکه دې خلکو ته زمینه مساعده نشه افغانستان کې، کله چې نه مساعده کوي طبیعي خبر دوی به ځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای کې استفاده کوي. اما ستاسو د سوال په مستاق باندې چې په کومو حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره، زه دا هم درته ویلی شم چې ډېری ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته، هغوی مشکلاتو سره هم ښکیل دي، هغوی د ډېری ستونزو سره هم ښکیل دي. هغوی په دې فکر نه دي چې موږ په امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشتي او دوی د دایمي ژوند جوړ کړي. حتی دوی په دې تمه دي چې په افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي، یو داسې حکومت چې په هغه کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته قدر عزت موجود وي، داس یو نظام او داس یو حکومت چې په هغه کې د افغانستان خلک ځان وګوري، داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري، داس یو حکومت چې هلته ټول پکې ځان وګوري، د داس یو ورځې پښتون او د داس یو ورځې بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی، او دغه شپې سبا کې تر څو په افغانستان کې داس یو نظام راشي، داس یو حکومت راشي، داس یو سیستم رامنځته شي چې وکولی شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي.
اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګرده افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورځین، مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستې کسان دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورځي دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغسې لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي؟
تر ډیره پوره چې معلومات تر موضوع پوهیږم طالبان د یو مشروعیت د خلاص سره مخامخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت، او دوه کاله وشو دوی فکر کوي چې موږ سره به نړۍ مخته لاړ شي، اما نړۍ ته ورځ تر ورځ طالبان بې اعتماده کېږي. او زه نه غواړم دغه بحث ډېر سیاسي وکړم، ځکه بحث سیاسي نه دی، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوښښ کوي تر څو په هر قسم چې وي نړیوال ته وښي یا خلکو ته وښي چې موږ مخته ځو او د افغانستان خلک موږ سره ګزاره کوي. او هغه وضعیت چې په افغانستان کې د هغه یو داسې یو معکوس مناقص کی او یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وښایي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور ستاسو مخکې دی، همداوس د ملګرو ملتونو د یوناما راپور ستاسو مخکې دی، هغه لوستلی شئ چې څه بد وضعیت د افغانستان کې دی. په هر حال زه خوشبین نه یم دغې پروسې ته، دا تر ډېره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکي پروسه نه ده. او د ډېرو خلکو سره چې ما کتلي دي، حتی زه نوم نه اخلم، خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې یو څوک ولید چې هغه تنګ و امریکا کې، او هغه د جمهوریت د سقوط نه درې کاله سره کال مخکې امریکې ته راغلی و او نه غوښتل چې امریکا کې پاتې شي، او عمر هم زیات و، نو دته امریکا نوره د ژوند کولو دپاره ډېر یو دغه نه و، یو داسې بستر نه و چې پاتې شي. ولې دا فقط د خپل فامیل د کتلو لپاره افغانستان ته ځي، او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي او د هغه تصویرونه ښکاره کوي چې ګویا دغسې پخوانی چارواکی راغلی، در حال کې چې ده د جمهوریت د سقوط نه درې کاله مخکې استعفا ورکړې ده، او پوزیشن کې نه و، سیاسي چوکاټ کې نه و، او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان وویل چې موږ سره د خلکو گزاره کوي، یا دغسې پخوانی چارواکی د ده د چارواکیتوب وخت یا د خپل د وظیفي وخت د طالبانو د راتګ څخه سره کاله مخکې ختم شوی دی. داسې خلک هم زه پېژنم چې د خپلو سرمایو د خپلو جدادونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي، بیا طالبان له دې څخه سیاسي استفاده کوي. اما په عین زمان کې په هیڅ داسې خلک ډېر کم پیدا کېږي، ما نه دي کتلي، په ندره سره مې کتلي دي، او ډېر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي، افغانستان کې پاتې شي، او بیا د خپلو هغه ارمانونو لپاره چې دا مدني فعالیتونه دي، سیاسي فعالیتونه دي، او د یو آیډیل انتخابي ټولنې لپاره، داسې ټولنې لپاره چې هغه د ده په زړه کې د ده ارمان دی، داسې یو ژوند په هیله نه ځي، بلکې نورې پلمې دي، نور وجوهات دي، او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي، او اما طالبان یې سیاست کوي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي. همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي، ته خراغلاس وي، دې کمیسیون ټاکلی ده، اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ته خراغلاس وي راشي، او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ور باندې مخته ویسي. په عین زمان کې داسې تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده، مسؤلیت ورته سپارل شوی ده، یا امتیاز ورکول شوی ده، یا حد اقل کې امتیاز نه اوسېږي، د مسؤلیت برخه کې ورته سم کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده. زما باور دا ده چې او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم، یعنی تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي او بیا د هلته ورته یو درود مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې ویسه، یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې دی وخت کار وکړه. بانکي سکتور خلک لرو، اقتصادي پرمختګ خلک لرو، حقوقدانان لرو، انجینران، ډاکټران، په هر برخه کې موږ خلک لرو، اما داسې یو څوک نشته هغه د طالبان په ثبوت ورسه چې فرانکي نفر راغی، فرانکي تخصصي کدر راغی، او موږ په دې ځای کې دغه وظیفه ورکړه. ډېری کدرونه وو چې په خو او ډېر موافق په خپل کارونه کې او ډېر کامیاب وو، ډېر بریالي وو. یوازې نه مثال چې زه د مثال په توګه ورکوم، هغه د اوبو د کنټرول د مستقل ادارې رئیس تکل صاحب، دا انجینر صاحب تکل اوس د اوبو د نړیوال شورا سره کار کوي. طالبان راوسته په دې باندې څوک مقرر کړي د اوبو ترکیب څخه نه پیږي، هغه د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي، اما د څو قدر په ګور باندې کینه هغه مجبور چې وځي. یعنی دوی کدرونه وباسي، زمينه او تمسایده چې وځي، او په عین زمان کې یې په زور یا په رضا یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کدرونه چې په هر لیول کې دي، په هر ایج کې دي، په هر عمر کې دي، هغوی د افغانستان څخه د تېښتې کولو ته مجبورۍ، فرار څخه مجبورۍ، اما په عین زمان کې راتګ لپاره زمینه نشته. برعکس معامله به بیخي سرچپه ده، او زه نه ګورم چې هغه د تله اوسېږي، ځکه طالبان واقع انحصار کړی، هغه چاته د واک د شراکت او حتی تخنیکي برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري. هغه فکر کوي چې موږ په هر څه باندې پوهېږو، ملا په هر څه باندې پوهېږي، هم په زراعت پوهېږي، هم په تخنیک باندې پوهېږي، هم په مخابراتو پوهېږي، هم په سیاتامه باندې پوهېږي، هم په قضا باندې پوهېږي، هم په سرنوالي باندې پوهېږي، هم په انکشاف دیهات او د خار جوړولو مسله باندې پوهېږي. په دې ټولو کې ځانو ته عقل کل ښکاري. دغه مسله ماته ډېره سیاسي ښکاري، او فقط د سیاست کې د خپل بقا لپاره طالبان داسې استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودرېږي، یو څوک راشي فقط عکسونه سره واخلي او بیا یې نشر کړي چې هو پاکستان فرداغه.
د پوهنتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو سره برخه واخیسته.
تشکر، ډېر مننه، موافق اوسئ.
چک دی کدی ستوری داسنا یسی نگ دا پر مختت پسایا وان یسی داج چک دی کدی ستوری داسنا یسی تنج سٹوری دکھ تو دیا جب ہر تاجب تج سولی پل مت دیا جب ماں ویا تپ جڑا چلی مت دیا جب ہاں ماں ویا تپ جڑا چلی مت دیا جب سرن ستا پور چرچا باجی پر مان یسی دی داج چک دی کج سٹوری داس مان یسی دی تنج دا پر مخت دل پسا یوان یسی دی داج چک دی کج سٹوری داس مان یسی دی نند دادا تر کا پلک بخمل بیسی یا جزل پہ پرسن مخلق مل مل بیسی مبارک جی دسایا سجل بل بیسی مبارک جی دسایا سجل بل بیسی دیکھ ماشل خال دل ور پر زنک دان یسی دی داج چک دی کجی سوری داسمان یسی دی دیکھ ماشل خال دل ور پر زنک دان یسی دی داج چک دی کجی سوری داسمان یسی دی رندی دا پر مختز پسا یوان یسی دی داج چک دی کجی سوری داسمان شاعران وائی داؤد الخالق بیتنا سشوکان وائی داؤد الخالق بیتنا سشوکان وائی بار بیت کی جتا سر دفا سبحان یسیدی داج چک دی کج سٹوری داسمان یسیدی بار بیت کی جتا سر دفا سبحان یسیدی داج چک دی کج سٹوری داسمان یسیدی نند دا پر مخدز پسا یوان یسیدی داج چک دی کج سٹوری داسمان یسیدی
جوانی پرشاک پوائے گا جنانا وائے وطلی لکھو گا جوانی پرشاک پوائے گا جنانا وائے وطلی لکھو گا Thank you.
Oh, my God.